سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې نه مخکې لس بجې شوې. زه صفي الله ستانکزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. وړاندې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې ده، خو لومړیو 15 دقیقو کې خبرونه او راپورونه لرو. پیل په خبرونو کوو. د مهم خبرونو سر ټکی، په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې یوناما ویلي د دې ادارې د بشري حقونو چارواکو د طالبانو د حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړي. په هلمند کې د هوان یوه زړه مرمۍ چاودلې، یو ماشوم یې وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیه پر اوکراین د یرغل لاره غوره ګڼي، نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یوناما وایي چې د دغې ادارې د بشري حقونو چارواکو د طالبانو د حکومت له مسؤلونو سره په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه خبرې کړې دي. په یو بیان کې چې د یوناما پر ټویټر خپور شوی راغلی دي چې د یوناما د بشري حقونو څانګې پرون د سلواغي په ومه د پخواني حکومت د پوځیانو د مدني ټولنې رسنیو عدلي او قضایي ادارو دینی عالمانو او خزینه فعالانو پر حقونو د تیریو د ادعاو په برخه کې د اندیښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت له چارواکو سره بحث وکړ. د زمري په 23مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته طالب وسلوال په پرلپسې ډول له خزینه فعالانو او د پخواني حکومت له سرتیرو او د ټولنې له نورو برخو سره په ناوړه چلند او په ځینو مواردو کې له محاکمې پرته د هغوی په وژنو تورن شوي دي. په کابل کې له څه باندې یوې اونۍ راهیسې د دوو خزینه فعالانو تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د تری تم کېدو تور هم پر طالبانو لګېدلی، خو طالبانو دغه تور رد کړی دی. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هوان د یوې زړې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او دوه نورې ټپیان کړي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
پیاسو د گریش ولسوالۍ کې رامن د سر متاسفانه د 12 بجې د 12 نیم بجې شاو خو بیا د گریش ولسوالۍ سربند پسینه کې د هوا نه زړه مرمۍ کوچنیانو پیدا کړي او نو بیا راخسته و تکول پر ډبرو نو پر پټاوسته ده.
په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو د چاودنې په پیښو کې د انساني تلفاتو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د مرغومي په شلمه د ننګرهار ولایت په لالپورې ولسوالۍ کې د هاوان د زړې مرمۍ په چاودنه کې د شپږو ماشومانو په ګډون و کسان او په سبا یې په همدې ولسوالۍ کې په ورته یوه پیښه کې دوه مېرمنې ووژل شوې. ایران وایي چې د افغان کډوالو د ساتنې توان پر دې هیواد د امریکا د بندیزونو له کبله له لاسه ورکوي. ایرانی رسنیو پرون د سلواغې په ومه په ملګرو ملتونو کې د ایران د سفیر او دایمي استازي مجید تخت روانچی له قوله خبر ورکړ چې نوموړي د امنیت شورا غونډې ته ویلي ایران له زرګونه افغان کډوالو سره چې هر ورځ د دې هیواد قلمرو ته ننوځي لازمې مرستې کوي. خدای زیاتوي چې د متحدو ایالتونو د بندیزونو په نتیجه کې د ایران مالي سرچینې محدودېږي. د فارس خبري اژانس د راپور له مخې تخت روانچی ویلي که نړیواله ټولنه په ایران کې لدیره افغان کډوالو سره د پاموړ او پر وخت مرستې ونه کړي، نو تهران به په یوازې ځان له هغوی سره د مرستې د دوام توان ونه لري. د راپور له مخې په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر له نړیوالې ټولنې او په خاص ډول مرستندوی هیوادو وغوښتل چې پر خپلو مکلفیتونو عمل وکړي او د افغان کډوالو لپاره نورې او اضافي مالي مرستې ځانګړې کړي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ایران کې څه کم 8 لکه راجستر شوي او شاوخوا 2 میلیونه غیر قانوني افغان کډوال اوسیږي. د افغانستان د 19 کلونو نه کمومره ملي کرکټ لوبغاړو بیګا سریلانکا ته په ماتې ورکولو سره د 19 کلونو نړیوال جام سیمی فاینل ته لار پیدا کړه. افغان ټیم په 8 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 134 منډې وکړې، خو سریلانکا بیا 130 منډې وکړې او ټول لوبغاړي د افغان لوبغاړو لخوا آوټ شول. په دې اړه بشپړ جزئیات په همدې پروګرام کې اوریدلی شئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که روسیه پر اوکراین د یرغل لار غوره وګڼي، نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. ښاغلی بلینکن دغه څرګندونې پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړې. بلینکن پر موسکو غږ وکړ چې له اوکراین او لویدیځ سره د روان کړکېچ د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماسۍ ته مخه کړي.
موږ په خورا آگاهانه ډول عمل کوو او هر لازم اقدام به وکړو څو مسکو ته دا روښانه کړي چې دوه لارې لري، یا د ډیپلوماسۍ او ډیالوګ لاره چې اختلافونه له سوله ییزې لارې حل سي، یا د یرغل لار چې په دې صورت کې به له سختو عواقبو سره مخامخ سي.
بلینکن دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه وکړې چې واشنگتن د روسیې د تیرې میاشتې د اولتیماتومونو په ځواب کې خپل رسمي لیکلی دریز اعلان کړ. ښاغلی بلینکن ویل واشنگتن لا هم نه پوهیږي چې د اوکراین په اړه او د اروپا د امنیتي جوړښت د بدلون په برخه کې به د کرملین وروستۍ پریکړه څه وي. جرمني او متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې که روسیه اوکراین اشغال کړي نو دوی به د بالتیک سمندرګي په تل کې د روسیې د ګاز نل لیکه په نښه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون د سلواغې په اومه پارلمان ته په وینا کې وویل حکومت له لویدیځو متحدانو سره په ګډه د بندیزونو پر یوه لویه او هر اړخیزه کڅوړه کار کوي چې د نارت سټریم دوه په نوم د ګاز د نل لیک هم پکې شامل ده. هغې ژمنه وکړه چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي نو له سختو عواقبو سره به مخ شي. د نارت سټریم دوه نل لیکه چې 225 کیلومتره اوږدوالی لري او د روسیې ګاز به تر جرمني پورې رسوي فعالېدو ته چمتو ده، خو قانوني مراحل پاتې دي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولاند پرون خبر اعلان ته وویل چې که روسیه پر اوکراین حمله وکړي نو د دې نل لیکه چارې به پر مخ ولاړې نه شي. او د قرغیزستان او تاجکستان د سرحدي ځواکونو لخوا په لانجمن سرحد کې په تازه نښتو کې یو ملکي وګړی وژل شوی او یو ویشت نور ټپیان دي. د تاجکستان امنیتي چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل د دغه هیواد یو ملکي وګړی په دې نښتو کې وژل شوی او د سرحدي ځواکونو او ملکیانو په ګډون 12 نور ټپیان شوي. دواړو لوریو د سرحدي سیمې د یو سړک د بندولو او د نښتو د پیل پړه پر یو بل اچولې ده. د قرغیزستان د روغتیا وزارت د سیمې د یو روغتیایي چارواکي په حواله ویلي د دې هیواد څلور سرتیري په چرو لګیدو وروسته روغتون ته بیول شوي او د بیړنیو او وزارت ویل د دغه سرحدي سیمې خلک لخپلو مینو وزي. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. راځو د پروګرام اول مطلب ته. هند او د منځنۍ اسیا پنځو هیوادونو پرون پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د افغانستان په برخه کې د سیمه ییزو اندېښنو په اړه خبرې وکړې. په عین حال کې هندي چارواکو پرون ویل نوې ډیلی په پام کې لري د چابهار پر بندر چې افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه له سمندر سره وصلوي نوره پانګونه هم وکړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د هند صدر اعظم نریندرا مودي پرون د قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان له ولسمشرانو سره د غونډې کوربه او اسوسییټډ پرس خبری آژانس د یو هندي چارواکي له قوله خبر ورکوي چې نوموړی وای په دې آنلاین غونډه کې پریکړه وشوه چې د افغانستان د بشري بحران د ختمولو لپاره له افغانانو سره د مرستو او د نړیوالې رسمیت پیژندنې لپاره د طالبانو د حکومت د غوښتنې په برخو کې په ګډه کار وکړي. هند او چین هر یو په سیمه کې د خپل نفوذ د پراخولو لپاره سیالي کوي. د سینهوا خبری آژانس د راپور لمخې د چین ولسمشر شی جین پینګ د سه شنبه په ورځ د قزاقستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان ولسمشرانو سره د ورته غونډې کوربه و. د پرونی سرمشریزې د پای په ګډه اعلامیه کې راغلی دی چې په افغانستان کې د روانو حالاتو په اړه د پراخې سیمې په کچه په دې برخه کې اجماع شته چې په افغانستان کې باید یو رښتینی استازی او ټول شموله حکومت رامنځته شي، د تروریزم او مخدرو موادو پر ضد مبارزه وشي او د ښځو، ماشومانو او لږکیو حقونو ته درناوی یقیني شي. تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د هند صدر اعظم نریندرا مودي غونډې ته په وینا کې د هغو اندېښنو په اړه خبرې وکړې چې هند او سیمه یې د افغانستان لپاره ولري.
د سیمه ایز امنیت په برخه کې موږ ټول ورته اندېښنې او اهداف لرو او ټول د افغانستان د جریاناتو له کبله اندېښمن یو. دې ته په پام سره د سیمې د امنیت او ثبات برخه کې زموږ ګډ همکاري نوره هم مهمه سوې ده.
هند په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره د لویو مرستندویو هیوادونو په کتار کې وو او په اقتصادي پروژو کې له 3.5 میلیارد ډالرو زیاته پانګونه کړې وه، خو په 13 اگست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د کابل او نوې ډیلی اړیکې ساړه شول. په عین حال کې د هند د بهرنیو چارو وزارت یوې چارواکې رینات سندو پرون په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل ښاغلي مودي او د منځنۍ اسیا د پنځو هیوادونو مشرانو موافقه وکړه چې یو بله کاري ډله به رامنځته کوي څو د افغانستان او د سیمې د هیوادونو لپاره چې په وچه پورې محدود دي د سمندري لارې د برابرولو په مقصد د ایران پر چابهار بندر کار وکړي. هند په دې وروستیو کې د چابهار بندر او د هغه د اړوندو سړکونو او ریل پټلۍ د رغونې لپاره د 500 میلیون ډالر پانګونې ژمنه کړې ده.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی خوندیتوب او ځین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
د کرکټ مینوالو ته به د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د لوبې وروستی حال لنډې دمې وروسته درکم. له سریلانکا نه د لوبې د ګټلو شیبې چټک افغان بالر نوید زادران د سریلانکا وروسته لوبغاړی په داسې حال کې رن آؤٹ کړ چې د سریلانکا د ګټلو لپاره 15 منډې پاتې وي. د 2022 کال د کرکټ د 19 کلنو په نړیوال جام کې د افغانستان او سریلانکا دغه مینز لوبه یا کوارټر فائنل د کاربیان په انتیګوا کې ترسره شوه. افغان لوبغاړو په کالج ګراوند کې تر بریا وروسته ښه شیبه اتڼ هم وکړ. پرونه لوبه افغان لوبډلې پیل کړه او پاته څلوېښت اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 134 منډې جوړې کړې. د سریلانکا لوبډلې ټول لوبغاړي په 46 اورونو کې وسوځېدل او 134 منډې وکړې. په دې توګه افغانستان سریلانکا ته د 4 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک بیګا په دغه اړه ازادي راډیو ته وویل
افغان لسکلونو څخه کم عمر لوبډلې په کوارټر فائنل سیالۍ کې سریلانکا ته ستره ماته ورکړله. د ویلو ده چې دغه لوبو لپاره افغان لسکلونو لوبډلې پوره چمتووالی نیولی او انشاءالله موږ تمه لرو چې په نیمه پای لوبه کې به هم د افغانستان لپاره د پام وړ لاسته راوړنې ولري.
د افغانستان د 19 کلنو د کرکټ ملي ټیم په دغه نړیوال جام کې د سر دوه لوبې له زیمبابوې او پاپا نیوګینی وګټلې او یوه یې په پاکستان وبایلوده. د 19 کلنو د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د جنوري په 14مه په ویسټ انډیز کې پیل شوی او د فبروري تر 15مه دوام کوي. د نړیوال جام د ماینز لوبو له لړه نن استرالیا او پاکستان سره مخ کیږي او سبا هند او بنگلاديش لوبه لري. د دغه لوبو ګټونکي به په سیمی فائنل کې له افغانستان او انګلستان سره چې له ټولو مخکې سیمی فائنل ته وتلي مخ کیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما چارواکو له طالبانو غوښتي چې د هغو کسانو د غږ د غلي کولو هڅې دې نه کوي چې د دوی په اند له دوی جلا فکر لري. یوناما دا غوښتنه پرون وروسته له هغه وکړه چې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون وویل طالبانو په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. په عین حال کې د بښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو دا اقدام د خپلواکو رسنیو ځپل او پر خبریالانو ښکاره برید بللی دی. جزئیات د احمد تکل پر ریپورت کې.
ملګرو ملتونو او د بښنې نړیوال سازمان د افغانستان د خبریالانو او رسنیو د فدراسیون د هغې ادعا پر وړاندې غبرګون ښودلی چې د طالبانو حکومت یې په کابل کې د دې ټولنې د خبري غونډې په مخنیوي تورن کړی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون دفتر یا یوناما پرون د سلواغې په 9مه په یو ټویټ کې دا اقدام د بیان پر ازادۍ محدودیت وباله او له طالبانو څخه یو غوښتل چې د هغو نظریو د غلي کولو له هڅو د لاس واخلي چې د دوی له نظر سره توپیر لري. له بلې خوا د بښنې نړیوال سازمان وایي چې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو پر رسولو محدودیت او د خپلواکو رسنیو ځپل پر مطبوعاتو څرګند برید دی. د سازمان پر ټویټر په یو بیان کې لیکلی دی چې رسنۍ نړۍ ته د افغانستان د وضعیت په ښودلو کې اساسي ونډه لري. په بیان کې راغلی چې د افغانستان د رسنیو کارکوونکي او خبریالان باید آزاد کار ته پریښودل شي او ساتنه یې وشي. د افغانستان د خبریالانو او رسنیو فدراسیون د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې طالبانو په همدې ورځ په کابل کې د دوی د یوې خبري غونډې مخه ونیوله. د افغانستان د خبریالانو د ملي ټولنې د رسنیو د برخې مسؤل مسرور لطفي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
فدراسیون
د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو ملي فدراسیون په پام کې درلودل یوه خبري غونډه جوړه کړي او په افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت خبري وکړي. خو د اسلامي امارت چارواکو د شپې تماس ونیو، وی ویل پروګرام لغوه کړی. موږ چې کله د غونډې ځای ته ورسېدو طالبان هلته حاضر ول او ساحه یې څارله او د پروګرام د جوړېدو مخه یې ونیوله.
ازادي راډیو له ډیرو هڅو سره ونه توانېده چې